برمیگردد.
من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم، اما حالا احمد شبر در استودیوست. سلام و خوش آمدین.
مصطفی صدیقی مننه، تاسو تر ډیره د سولې د ملي مشورتي جرګې مسله په خبرونه کې مصطفی جان و څارله.
بله،
او د دې ساعت په خبرونه کې هم همدا موضوع پسې تعقیبو. د سیاسي چارو څېړونکو د دې جرګې د پریکړو په اړه څه وایي، نړیوال څه وایي، او د جرګې مشان څه نظر او هیلې لري. خو له سلام سره به له جان خالی کوزي څخه د دې ساعت خبرونه واور.
ناتو وای په کندهار کې د طالبانو یو قومندان وژلې. د امریکا پوځ په مزار شریف کې د خاصو ځواکونو عملیات پراخوي. پاکستان او اروپایي اتحادیه په خپلو کې همکاري زیاتوي، او یو ایرانی ټبر امریکایي تابع په ایران باندې د تعزیراتو څخه د سرغړونو په تور محکوم شو. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. ناتو ځواکونه وایي په قندهار کې د طالبانو یو جګپوړه قومندان وژلی دی. ناتو وایي ملا زړګی چې په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې او د غراز په قندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مسؤول وژل شوی دی. د ناتو ځواکونو په اعلامیې کې ویل شوي چې ملا زړګی په قندهار ښار کې د یو شمېر کسانو په وژنو تورن و. دوی وایي ملا زړګی تېره اونۍ د یوې نښتې په جریان کې وژل شو. د پکتیا ولایت په مرزاکی سیمه کې د غره د خویدو له وجې د دې ولایت د مرکز ګردیز او پنځو ولسوالیو ترمنځ لاره بنده شوې ده. غره د پنجشنبې په ورځ ناوخته وخویده، او پټان، څمکنیو، احمد خیلو، جان خیلو او اریوب ځاځي ولسوالیو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې خلک وایي که حکومت ژر تر ژره لار خلاص نه کړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د پکتیا د والي مرستیال عبدالرحمن منګل وایي د دې لارې د پرانستلو هلې ځلې پیل کړي دي. د مرزکی سیمه د گردیز ښار د شمال ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د افغانستان په شمال کې د عملیاتو د پراختیا لپاره په میلیونونو ډالر ولګوي. پوځ به د وسلوالو د نیولو او له منځه وړلو لپاره د خاصو ځواکونو عملیات او قطعات وروزي. د دې مقصد لپاره به په مزار شریف کې د امریکا د خاصو ځواکونو عملیاتي مرکزونه پراخ شي. د امریکا په دې پوځي اډې کې به د عسکرو د استوګنې ځایونه، تعلیمي او روغتیایي مرکزونه او نور ملحقات جوړ شي، او 100 میلیونه ډالر به پرې ولګول شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیه او پاکستان د جمعې پوره سلا شول چې د سیمه ییز امنیت، سوداګرۍ او تروریزم ضد مبارزې په ګډو نوښتونو کې به د یو 15 کلن پلان په اساس په خپلو کې همکاري کوي. خو دواړو خواوو نشو کړی چې په خپلو کې دوه اړخیزې سوداګرۍ آزادې کړي. اروپایي اتحادیې ویل د پاکستان جنګ ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره به له 500 څخه تر 500 میلیونو یورو مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه د پاکستان ستر تجارتي شریک دی، خو دواړه هیوادونه باید زیات کار وکړي چې خپل مارکیټونه سره خلاص کړي، او په خاص ډول د نساجۍ د محصولاتو لپاره. یو ایرانی ټبر امریکایي تابع په نیویارک ښار کې په ایران باندې د امریکا له سوداګریزو بندیزونو څخه د سرغړونې په تور محکوم شو. 33 کلن محمد رضا بانکی د 4 اونیو محاکمې وروسته د جمعې په ورځ د نیویارک د منهاتن د یوې محکمې لخوا محکوم شو. امریکایي څارنوالو په محکمې کې وویل چې د بانکی کورنۍ له ایران څخه محمد رضا بانکی ته په میلیونونو ډالر استولي او د پرې د حوالې کاروبار کاوه. بانکی چې په ایران کې زیږیدلی او په 1989 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی، کچیرې تور پرې ثابت شي نو تر 15 کاله بند به محکوم شي. امریکایي چارواکي دغه راز وایي چې بانکی باید 3.4 میلیون ډالر جریمه هم ورکړي. د روسیې په شمالي قفقاز کې لږ تر لږه 15 تنه د یو لړ بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. له راپورونو سره سم په انګوشتیا کې د جمعې په ورځ د مالګوبک په سیمه کې 14 دوه پولیس وژلي او تقریبا 15 تنه عادي خلک ټپیان کړي دي. په همدې سیمه کې پرون په یوې بلې نښته کې 2 تنه وژل شول. اسرائیل وایي امنیتي ځواکونه دې ته تیاری نیسي چې د بلې هغې بیړۍ مخه ونیسي چې د غزې تړانګې ته په تلو او فلسطیني فعالان پکې انتقالوي. دا کښتۍ د یوې آیرلنډي موسسې ده، او ورسره بیا د اندېښنه پیدا شوې ده چې د اسرائیل سمندري ځواکونه د دوشنبې د ورځې په څیر بیا به پر برید وکړي. د دوشنبې په حملې کې چې اسرائیلي ځواکونو د مرستې بیړۍ وکړه، 8 تنه ترکان او یو امریکایي پکې وژل شوي وه. داود دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. په روانه خبرونه کې به واوري چې د سولې د ملي مشورتي جرګې مشر برهان الدین رباني هیله مند دی چې طالبان به روغې ته غاړه کېږدي.
ما به این نتیجه رسیدیم که تغییرات بسیار زیادی در مابین جناح‌های طالبا به میان آمده.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د جرګې پریکړو ته ډېر هیله مند نه ښکاري.
جرګه خو داسې غونډه ده چې په هغه کې د هغه پریکړې باید الزامیت ولري.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې د چارواکو په وینا شاوخوا شل تنه طالبانو ته مرغوب لاوښتې. د پکتیا د مرزکې په سیمه کې لاره تړل شوې. آزادي او اورېدونکو پروګرام کې مو تر ډېره په افغانستان کې د امنیت او تعلیم په برخو کې ستاسو پیغامونه راغونډ کړي. که څه هم د سولې ملي مشورتي جرګې خپلې پریکړې اعلان کړي، خو د دغو پریکړو د مؤثریت او د هغو د عملي کولو لپاره لا هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. خو د سولې د ملي مشورتي جرګې چارواکو د دې جرګې له پای ته رسېدو وروسته په یو خبري کنفرانس کې تمه شولې چې دغه پریکړې به عملي بڼه ومومي. تېره ورځ ناوخته د سولې ملي مشورتي جرګې رئیس برهان الدین رباني د ځینو دغو اندېښنو په اړه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې چې جزئیات یې له کابل د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن په خپل رپورټ کې راخیستي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړې لیک له اعلان سره سم کلی ویخوا د سولې د روانو هلزلو د ګړندیتوب هیلي را څرګندې شوې دي، خو بلخوا د دې ویر هم موجوده ده چې آیا دغه پریکړې به په عمل کې هم پلی کړای شي. د پریکړې لیک د موادو په اړه هم انتقادونه کیږي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره هغسې یو څرګند میکانیزم نه دی په ګوته کړی چې تمه یې کېدله. خو د سولې د ملي مشورتي جرګې رئیس برهان الدین رباني د دې جرګې له پای ته رسېدو وروسته یو خبري کنفرانس ته وویل چې د دې جرګې پریکړې به سمبولیکه بڼه ونه لري. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د جرګې د سولې راوستلو لپاره دولت ته کلي اصول وړاندې کړل. دا وایي یو لړ میکانیزمونه په پریکړې لیک کې ذکر شوي دي. د دې ډلې څخه لکه پخوا شرایط وضع شوي وو، داسې اعلان شوی وو چې په دغو شرایطو خبرې کوو. اوس شرایط حذف شوي دي. دویم دا چې د تور لیس خبر هم اوس نشته. دې جرګې یو لړ کلي اصول وضع کړل. په دې کې هیڅ شک نشته چې اجرایوي کارونه ټول جرګه نه کوي. ښاغلی برهان الدین رباني هم دا را زیاته کړه چې د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هلو ځلو پیل و چې په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. وسلوالو مخالفینو که له یوې خوا د سولې له ملي مشورتي جرګې سره له مخکې نه خپل مخالفت په ډاګه کړی و، خو له بله پلوه یې په لومړۍ ورځ راکټي بریدونه هم پرې وکړه. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دا رنګه سخدریزه مخالفین به چې د روغې جوړې یو اړخ دی څرنګه د جرګې د پریکړو منلو ته وهڅول شي، ښاغلی رباني وویل دی وایي په دې برخه کې باید دولت اساسي ګامونه پورته کړي. هغه وخت به بیا وکتل شي چې آیا مقابل لوری به خبرو اترو ته آماده وي او کنه. خو زما خپل درک دا دی چې د طالبانو په لورو کې ډیر بدلونونه راغلي او اکثره له سولې سره لیوالتیا لري. که څه هم افغان دولت له پخوا نه ډاډ ورکړی چې د جرګې پریکړې بمني، خو خلک تمه لري چې دولت د جرګې پریکړې په عملي کولو کې جدي اقدامات وکړي. ځینې کارپوهان په دې باور هم دي چې افغان دولت باید له نړیوالې ټولنې سره په دې اړه خبرې وکړي او د جرګې د پریکړو عملي کولو ته یې وهڅوي. افغان چارواکي وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړې به د کابل په نړیوال کنفرانس کې مطرح کړي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ به ورته راخپل کړي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې مشر برهان الدین رباني په دې باور دی چې د سولې په برخه کې د طالبانو دریز نرم شوی دی. نړیوال ټولنې هم د افغانستان د سولې د ملي مشورتي جرګې لاسته راوړنې مثبتې بللې او ژمنه یې کړې چې د جرګې د پریکړو په عملي کولو کې به د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د شخړو د ختمولو لپاره د ملي هلو ځلو حمایت کوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د نتیجو هرکلی کړی او نورو هغو لویدیځو هیوادونو چې په افغانستان کې عسکر لري هم د جرګې په اړه خوشي څرګنده کړې ده. په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد جانقه علي کوزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ماښام په افغانستان کې د نهه کلنو شخړو د ختمولو لپاره د سولې د مشورتي جرګې هلې ځلې وستایلې. د عمومي منشي دفتر په اعلامیه کې ویلي د سولې ملي مشورتي جرګه د افغانانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو مهم ګام او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خبرو پیل دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په اعلامیه کې راغلي، د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د شخړو د ختمولو په مقصد د سولې د ملي مشورتي جرګې د هلو ځلو ملاتړ کوي او پوره ژمن دی چې د افغانستان له خلکو او حکومت سره به د سولې په کار کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم په یوې اعلامیه کې د سولې د مشورتي جرګې په اړه د خپل هیواد او حکومت دریځ څرګند کړی او لیکي د جرګې د درې ورځنیو غونډو او بحثونو هرکلی کوي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي، دا بحثونه د هغې عملی پیل ده چې د امریکا په باور کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په کار کې چې افغانان ورته له کلونو کلونو راهیسې انتظار باسي مرسته وکړي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د غرض راغلي، متحده ایالات یو ځل بیا د افغانستان د حکومت د سولې د عملی چې هدف یې په ټولنه کې د وسلوالو جذبول دی ملاتړ کوي. هغه وسلوال چې غواړي له شخړو لاس واخلي، له القاعده او نورو تروریستي سازمانونو سره اړیکې وشلوي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ژوند وکړي او د افغانستان د خلکو د حقونو دفاع وکړي. جرمنی هم د سولې د مشورتي جرګې هرکلی کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وستر ویلوی د دې جرګې پریکړه لیک په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم ګام دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي، د افغانستان خلکو د جرګې په پریکړه لیک کې د خپل هیواد د شخړو د حل لپاره خپلې هیلې څرګندې کړې او د جرمنی دولت د دې هیلو ملاتړ کوي. د جرمنی دولت د مشورتي جرګې لپاره په سترې خیمې کې د چوکیو، فرش او تخنیکي اسانتیاو لپاره مرسته هم کړې ده.
ملګرو ملتو، امریکا او جرمنی په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې ستاینه کړې. د دې جرګې د پریکړو د عملي کولو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د شک په سترګه ګوري. په یوې خبرتیا پسې په دې اړه مرکه خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د سولې د ملي مشورتي جرګې پر پریکړه لیک چې پرون د دغې جرګې د دغې درې ورځنۍ جرګې په پای کې په لنډو په شپاړسو مادو کې ولوستل شو، د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان انتقادونه لري. دوی وایي چې دغې جرګې د ورکشاپ بڼه درلوده او افغان دولت یې د پریکړې د عملي کولو توان نه لري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ماریا صدیقي د سیاسي چارو له کارپوه وحید مشته سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلي چې دغه پریکړه به عملي بڼه غوره کړي او کنه.
دا جرګه چې زه تر ډېره حده پورې هغه د یو ورکشاپ په شکل ما ولیده، یعنی یو کاري ورکشاپ و، د یو ورځنی ورکشاپ په خپل کار سپای ورکړه او په آخر کې یوه شپږس فقریزه قطعنامه یې خپور. په دې قطعنامه کې هغه مواد چې راغلي دي هغه هماغه خبرې دي چې پخوا هم د افغانستان جمهور رئیس لخوا د بهرنیانو نه غوښتل شوي وو او د نورو نهادونو لخوا او د افغانستان د خلکو لخوا غوښتل شوي وو، او دا یو ملي شکل ځان ته غوره کړی. یعنی په دې معنا په یو غونډه کې دا مسائل تصویب شو او اوس د پخوا په پرتله کېدای شي وایي چې دا یو قوت پیدا کړی ده چې افغان حکومت وایي چې دا د افغانستان د خلکو.
تاسو په نظر باید څنګه وایي دا جرګه وایي څنګه دایره شوې وایي څنګه جوړه شوې وایي دا جرګه؟
ګوره، هر یعنی غونډه خپل خاص تعریف لري. هغه عنعنوي جرګه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه بیل دی. هغه جرګه یعنی اصلا د هغه چا لخوا دایرېږي چې د دواړو خواوو ورته صلاحیت ورکړي. جرګه دایریږي چې په دې جرګه کې باید یو طرف افغان حکومت وای او بل طرف هم طالبان یا مخالف. له بلې خوا په دې جرګه کې چې استاد برهان‌الدین رباني په اول کې خبرې وکړې، هغه وویل چې دا یو مشورتي جرګه ده او د هغه پریکړې الزامیت نه لري، هغه کېدای شي چې عملي نشي. نو جرګه خو داسې یو غونډه ده چې په هغه کې د هغه پریکړې باید الزامیت ولري، که مشورتي هم وي. یعنې په افغانستان په تاریخ کې چې کوم جرګې جوړ شوي دي ټول مشورتي جرګې وي. خو ځانیت کلوده، یعنی خلک چې سره جوړیږي د لپاره چې مشوره وکړي سره، نه دا چې راشي او یو بل چا ورته ووایي چې دغه کار باید وشي او په هغه صورت کې موږ وایو چې د الزامیت لري یا نه لري. نو دا څه فکر کوم چې دراسې مشکلات درلوده.
بله، تاسو په نظر دغه سپارښتنې دغه کوم لنډیزونه چې دلته وشول او کومه سپارښتنې چې دلته وشولې څومره به عملي بڼه ولري؟ ده
موږ امیدوارو چې دا عملي شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو نه ده چې باید خودسر تلاشیګانې ختم شي د دې هدف بمباره یو داشه. خو دا چې دا کار په رښتیا هم عملي کېږي که نه، موږ په وار وار ولیدو چې ډېر په تند الفاظو د جمهور رئیس لخوا هم دا مسایل مطرح شوي دي. بهرنیانو سره په دوی اته په لفظي شخړه هم پاتې شوی ده، خو تر اوسه پورې دا نتیجه نه ده اوس هم زه امیدوار نه یم چې هغه پریکړه چې دلته شوې دي دا نتیجه ورکړي.
تاسو عمده دلایل په څه شو کې ویني؟ عمده لامل په څه شو کې ویني چې دا نه عملي کیږي؟
خبره چې دلته وشو هغه دا دی چې د بهرنۍ قوتونو موجودیت په افغانستان کې باید قانونمند شي. په خپله دا قانونمند کېده نه، دا هم په خپله یو تعریف غواړي. هر چا هم دا خبره کوي، نو تر هغه وخته پورې چې بهرنۍ قوتونه په افغانستان کې په جګړه ییز عملیات لاس پورې کوي، غواړي چې طالبان وځپي، په دې کې حتما دغسې مسایل رامنځته کېږي. نو دوی چې وایي باید د دې کار نه جلوګیري وشي او مخه ونیول شي، او یا په خپل سر عملیات لاس واخیستل شي، او باید افغان حکومت سره هماهنګي وشي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. او
ستاسو نظر یعنی دا دی چې افغان دولت د دې د عملي کولو توان نه لري که څنګه؟
بله، دا ډېر مسایل په دې قطعنامه کې داسې مسایل دي چې افغان حکومت نه بلکې بین المللي ټولنه باید هغه ته متحد واوسېږي. اوس دا کومه مرجع ده چې بین المللي ټولنه ته ووایي او دغه وادار چې په دې کې چې په دې کارونو کې باید تاسو دا عملي جنبه ورته ورکوي، او که دا ونشي نو کوم یعنی فشارونه په هغه طرف چې دا عملیتي نه هغه باندې راوستل کېږي.
دا کومې سپارښتنې چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې وشولې او تدې وړاندې چې کومې سپارښتنې شوې، تاسو د دې ټولو عملي کېدل په څه کې ګورئ؟ یعنی څنګه باید وشي چې دا ټول عملي بڼه خوره کړي؟
اول مسله دا ده چې باید بهرنۍ قوتونه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي، چې دا غیر ممکن خبره ده. یعنی دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او زه دا ناشونی ګڼم، ځکه چې بین المللي قوتونه دلته چې راغلي دي، هغوی د خپل موخې او اهدافو لپاره چې دلته جنګیږي، تر ډېره حده پورې دوی نشي کولی چې د افغان حکومت د فرمانونو یا د قانون هغه درناوی وکړي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او زه په دې نه وروسته هم دا شونی نه ګڼم.
تاسو په نظر د داسې جرګو جوړېدل او یا هم کومې سپارښتنې چې یا کومې غوښتنه چې د نړیوال ټولنې څخه کېږي، یعنی دا ټولې بې فایدې دي؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې یعنی هر قدم چې د سولې په خوا اخیستل کېږي هغه د تایید وړ دی، خو دا چې بهرنیان دا خبرې مني موږ سره دغه ماته ناشونی ښکاري، ځکه چې تر اوسه پورې ما مخکې هم درته وویل چې دغه خبرې د جمهور رئیس لخوا په تندو الفاظو باندې په دې باندې شوي دي چې باید تاسو باید دا کارونه ونه کړئ. خو تر اوسه پورې دوی په دې خبره غوږ نه دي نیولي او تر اوسه پورې هماغه خپل کارونه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مشتوی چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو عملي کول ګران کار دی. نړیوالو چاپي خبرونو هم د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه مطالب خبره کړې دي. دغه خبرونو ته جان خالق کوزای کتنه کوي.
بیا هم زیات شمیر معتبرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه مضمونونه او مقالې لیکلې دي. زیات شمیر ورځپاڼې په دې باور دي چې دې جرګې په افغانستان کې د سولې لپاره دروازې پرانستې، او دا چې د افغانستان د مختلفو سیمو او قومونو شاوخوا 1400 استازي تر یوې خیمې لاندې راټول شول او نظرونه یې تبادله کړل، دا په خپل ذات کې یو ستر بری دی. خو ډیپلوماټ خبرونه چې د انټرنیټ له لارې خبریږي د مسلې په اړه بل نظر لري او لیکي په جرګې کې خلاوی موجود وي او نتیجو ته باید زیات لیواله ونه وسو. خبرونه لیکي سوله باید د هغو کسانو ترمنځ ټینګه شي چې یو بل ته په اصطلاح ګوته او ماشه دي، او دا چې په جګړې کې شامل اړخونه په غونډې یا جرګې کې حضور ونه لري نو سوله به له چا سره کیږي. خبرونه زیاتوي که څه هم چې د خیمې په داخل کې د خلکو احساسات او شور ځواک قوي و، خو دا چې د مخالفانو او طالب وسلوالو استازو پکې ګډون نه درلود د نتیجو په اړه پوښتنې او شکونه رامنځته کیږي. ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي د همدې شکونو له وجې ممکن په ځای وي چې ووایو د جرګې د جوړېدو لپاره وخت مناسب نه و. لومړی باید د مخالفانو ګډون ډاډمن شوی وای او وروسته د جرګې د جوړېدو لپاره اقدام شوی وای. خو نورې ورځپاڼې بیا په دې باور دي چې دا یوه مشورتي جرګه وه، او د مشورتي جرګې معنا دا ده چې خلک په خپلو کې مشورې وکړي او له مخالفانو سره د تماس ټینګولو لارې چارې وسنجوي. اکانومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نظام جوړونې د ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکي هر څوک چې افغانستان ته لاړ شي نو سم له واره یې په ذهن کې دا پوښتنه راګرځي چې متحده ایالاتو په دې هیواد کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړي او په زرګونو عسکري هم دې هیواد ته استولي دي، خو د خلکو د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره لازم هلې ځلې نه دي شوي. او بله دا چې د هیچا اثر په دې خبرې نه دی خلاص شوی چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې څه دي. مجله لیکي اوبه له لومړي سره خړې وي، په دې معنا کله چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د طالبانو رژیم رنګ کړ، د افغانستان د نظام د قوت او غښتلتیا لپاره کوم جدي اقدامونه شو. د مجلې په باور بل خبره ده چې د امنیتي ستونزو له وجې امریکایان نشي کولای په خپل خلکو سره په تماس کې شي او د خلکو غوښتنې واوري. اکانومیست لیکي دا مهال جنرال سټینلی مکریستل غواړي امنیتي ستونزې شاته کړي او په مستقیم ډول د خلکو د غوښتنو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې توګه ممکن د خلکو د پښتنو او غوښتنو لپاره چاره هم ولټول شي.
ولی افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپلو سیاسي مبارزو په تاریخ کې له تشدد څخه کار اخیستی؟
متاسفانه د شلمې پیړۍ په
په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سوله ایزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فعلاً د افغانستان مشکل ګوزداره ایست که نسل جوان احترام خوده.
عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکښان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دي؟ دی او ګڼ شمیر نورو پوښتنو ته ځوابونه د ځانګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واورئ چې ډېر ژر به له آزادۍ راډیو څخه خپره شي.
په کونړ کې دولتي چارواکي دا کوي چې د نړۍ او چپې درې په ولسوالیو کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. د دې پیښو جزئیات له اسدآباده د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په نړۍ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو هغه ډله وسلوال طالبان د هوایي برید لاندې راوستل چې کومو په مشوانو کلي کې د برېښنا تولیدونکي وړه فابریکه په بمونو الوزولې وه.
مشوانۍ کلي په نامه یادېږي. د مخالفینو راغلو یو توربین د برق د شیخ محلي خلکو دیارکي په مرسه جوړه کړې وه. ساتنه یې خپله دوی سهاره درلوده او خپله ساتنه. مخالفینو راغلي وو او ماشین د برق شوه ده او تحقیق کړې ده. بالاخره دا خلکو پسې شوې دي او مخالفین
هغه ویل په بمبار شوې ډله کې د سوات او نور بهرني وسلوال طالبان هم موجود وو او دوی ته داسې راپورونه راغلي چې بهرني جنګیالي په افغانستان کې د ټولګټو ودانیو او د نورو پروژو ویجاړولو ځانګړی مهارت لري.
بهرني خلک تخصص درلود په بعضو مسایلو کې چې دا موږ دقیق کوم کوم ګروپ سره تړاو لري او کوم کارونه یې کوله.
امنی قومندان وویل چې د چپې درې په ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو دوه ډلې د ځنو خپلمنځي اختلافاتو له امله سره په وسلواله جګړه اوښتې وي چې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. تر دې دمه وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو د یادو شوو پیښو په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي او دا لا هم نه ده معلومه چې د چپې درې په ولسوالۍ کې کومو وسلوالو ډلو یو بل سره جګړه کړي. خو په نوموړي ولسوالۍ کې د حزب اسلامي حکمتیار ډله سلفي طالبان او د ملا محمد عمر ګروپونه فعال دي.
د پکتیا په مرزکی سیمه کې د غره د شویدو له امله د دغه ولایت د مرکز ګردیز او پنځو ولسوالیو لاره تړل شوې ده. پنځنبه نا وخت دی پیشی د پټان چمکنی احمد خیل جان خیل او اریوب زازی ولسوالیو خلک لستونزو سره مخ کړل. د دوغه ولسوالیو یو شمیر استوګنو ازادي رادیو ته وویل ک چیرته حکومت لار ژر تر ژره نه پرانیسي د دوی مشکلات به خورا ډیر شي. لسمی د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر د پیشه حال راکوي.
د پکتیا ولایت ولایت شرم رسیال خیسته جان احدی وای کچیر محلی چارواکی او د فوایدامي وزارت جکپړی مسولین د دې ولایت د مرزکی پسیمه کې د غره د خویدو له عمله د بندشوي عمل اړه د خلاصولو لپاره بیړنۍ اقدام ونکړي. نو د دې ویرشته چې د دې ولایت د پنځو ولسوالیو ځای اوسیدونکو د راز راز اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ شي. له مرکز ګردیز څخه د پټان سمکنیو احمد خیل جان خیل او اریوب زازی ولسوالیو ته غزیدل لار د غره د خویدو له عمله بندشوي او تر اوسه د وسایتو پر وړاندې نه ده پرانستل شوی. د ولایتو شورا مرستیال په پلازمېنه کابل کې د بیړنیو مرستو د انسجام ادارې له مسؤلینو څخه د نوموړي ولسوالیو د بېوسه کورنیو لپاره د عاجلو خوراکي مرستو د راستولو غوښتنه وکړه. د پکتیا مرستیال ولی عبدالرحمن منګل هم 50 سرحدي ولسوالیو ته د غزیدلې لارې د بندېدو پخلی وکړ، خو د اول د لارې د بیرته پرانستلو لپاره یې سیمې ته اړین وسایط استولي او تمه ده چې په څو راتلونکو ورځو کې دا ستونزه حل او لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د پکتیا د میرزکې سیمه چې د ګردیز ښار په 100 کیلومتره وټن کې شمال ختیځ لور ته موقعیت لري، یوه د دې ولایت له مشهورو او لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي چې د څمکنیو په ګډون 15 سرحدي ولسوالۍ د ګردیز د ښار سره نښلوي. د دې سیمې د غرونو زیاته برخه د خاورو او شګو څخه جوړه شوې چې د زیاتو بارانونو د اورېدو پر مهال ځینې برخې جلا کیږي او د لارې د بندېدو سبب ګرځي. د سړک جوړونې ځینې ماهران وایي که چیرې د فوایدامې وزارت مسؤلین د دې اوږدې لارې په مهمو او اساسو ځایونو کې اساسي استنادي دیوالونه جوړ کړي، شونه ده چې دا مهمه لار تر ډېره بریده له بندېدو څخه وژغورل شي.
لا اسهره د ازادي رادیو نوې خبرونه په دې پروګرام کې ټولنیز او دینی مسائل د اسهر شریف له نظر څخه د جمعې پر ورځ د سهار د 10 بجو په خبرونه کې د لا اسهره پروګرام باندې کوو.
په هرات کې د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنمو فصل بې ساری ښه حاصل درلود، خو په هرات کې خلک د غنمو له لوړې بیې شکایت کوي او کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د حاصلاتو د ښه خرڅلاو زمینه مساعده کړي. د هرات له ښاره شرفالدین سنګزی رپورټ لري.
د 1250 هکتار غنمو په فصل سره له هرات نه سږ کال د ټول هیواد په کچه 50 فصلو کې اصلاح شوي تخمونه کروندګرو ته برابرېږي. دا خبرې د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس اسماعیل حیدرزاده خبریالانو ته وکړې. زیاته کړه د غنمو سږنې فصلې تیرو څو کلونو په پرتله خپل ډول کې به ساری ده. د هرات بیلابیلو ولسوالیو کې د نورو زراعتي توکو تر څنګ ګڼه بزګر غنم کري چې اوس یې د لولور وخت معمولا تیرو کلونو کې بزګرو د غنمو فصل کې د ګڼه زراعتي آفتونو پشتوالي سره د تاوانونو شکایتونه لرل، خو دا چې سږ کال څنګه د هرات انجیل ولسوالۍ نوین سفلا کلی و بزګر څخه پختم د نن تر پیژندل ورسته خپل احساسات د سرګند کړه.
منو خدای سم عبدالقدیس غندم مهم سال خوبه نو خدا بعد نه
عبدالغفور وای سش کلی غنمو ښه حاصل وکړ. ممکن هر جری بزمکه د وخر ور غرم درمن پلاس ور کړی، کوم چې د پواینا تیر محل دومره فصل زمکه نه وکړای. غفور لاس جری بزمکه کړلی و. په هرات ولایت کې د کرنې ریاست د کرنې زبوټو د ترویج لوی مدیر محمد طارق متصب زاده ویل د هرات خاوره او بد غنمو لپاره برابر ده. په بیلابیل نوم څلوېح ډوله اصلاح شوي تخمونه دلته تجربه شوي دي.
پیشبین هستیم که امسال بتونیم که ما از لازه
پروان کال کې موږ د غنمو له فصل د هرات په کچه د بسیا کې دوړاند وینه کوو. لنیک مرغه ښه فصلونه شوي دي. په هرات ولایت کې د غنمو نیمه برخه کروندې په للمي ډول روزل کیږي. دا چې د زراعتي آفتونو مخه په وخت ونیول شو او په موقع بارانونه وشو د ښه فصل یو له دلایلو دی مامورین بولي. خو له بل پلوه د خودرمندونو په خوښۍ سربېره یو شمېر کروندګر د غنمو ارزانۍ ته اندېښمن دي. دوی وایي اوس د ښار خوراکه پلورنځیو کې د یو کیلو غنمو قیمت نږدې 50 افغانیو ته راټیټ شوی ده، کوم څه چې بزګرو د ځان په وړاندې تاوان و بلل دولت څخه هیله لرله. څو د کرنې د پرمختګ او کروندګرو د تشویق په خاطر په مناسب قیمت کروندګرو څخه په کلیو کې غنم وپیری.
زما جانان جانان وطن افغان وطن
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په اتلسما د ازادۍ رادیو په ادبي مجلې کې مه هېروئ.
او زه خدا دا مهال په امریکا کې ژوند کوم نو هلته مې یو کیسه تیار کړې ده.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا اتلسما له اتو تر نهو بجو خپرونه په لړ کې ازادۍ مجله.
زما پمخ کے دلا سواچول پبل سنما زما پمخ کے دلا سواچول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما
اتنی میں بجیش وی دلی صد خبرون لنڈیز لچانقہ علی کوزی چخاور
ناتو زوکو نوائی پا قندہار کی دا طالبانو یو جفور خومندان وجلے د پکتیا ولایت په مرزکی سیمه کې د غره د خویدو له وجې د دې ولایت د مرکز ګرځېد او پنځو ولسوالیو ترمنځ لاره بنده شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ پلان لري چې د افغانستان په شمال کې د عملیاتو د پراختیا لپاره په میلیونونو ډالر ولګوي. اروپایي اتحادیه او پاکستان د جمعې په ورځ سلا شول چې د سیمه ییز امنیت، سوداګرۍ او تروریزم ضد مبارزې په ګډو نوښتونو کې به د یو 15 کلن پلان په اساس خپلو کې همکاري کوي. امریکایی تبا په نیویارک ښار کې په ایران باندې د امریکا له سوداګریزو بندیزونو څخه د سرغړونې په تور محکوم شو. او اسرائیل وایي پوځونه یې چمتو دي هغه بله بیړۍ هم ودروي چې غواړي په غزې باندې د دوی له محاصرې څخه سر وغړوي او فلسطینیانو ته د مرستې مواد ورسوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې افغانستان ته د مهاجرینو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی او په تیرو څو کلونو کې اول ځل 6 کال زیاتې کورنۍ له پاکستانه افغانستان ته بیرته تللې دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن وصال رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې یا یو این ایچ سی آر د مسؤلینو په وینا د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې او د تیرو کلونو په پرتله 6 کال زیات شمېر کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. د یادې ادارې ویاندې رابعه علي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې څه د پاسه 1.5 زره تنه کډوال خپل هیواد ته ستنې شوي چې دغه شمېر د تیرو کلونو په پرتله خورا زیات دی.
تقریبا اب تک 61,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں اپنے وطن. اس کو اگر آپ خاندان کے حساب سے
کل تر اوسه د 1,320 کورنۍ څخه د پاسه 1.5 زره تنه بیرته ستنې شوي. که څه هم د تیرو څو کلونو راهیسې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، خو د روان کال په اوږدو کې چې څومره خلک بیرته ستنې شوي د تیرو کلونو په پرتله د هغوی شمېر زیات دی. په پاکستان کې رواني امنیتي ستونزې، د مهاجرت د کارتونو نه تمدید، اقتصادي مسایل او په افغانستان کې نسبي امن د دې لامل شوی چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د کابل د شمال اوسیدونکی نواز شریف یو له هغو کډوالو څخه دی چې په پېښور کې له 25 کالو تیرولو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
25 کاله کېږي چې د کار کوي، اوسېږو، دلته اوس روزګارونه خراب دي، د مهاجرانو کارتونه هم نه وای نه کوو، پولیسان موږ تنګ دي او اوس وطن کې حالات ښه دی. اوس غواړو چې لاړ شو وطن ته، تر قیمته پورې دلته خو نشي اوسېدی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو اړوند مرکزونه هر کال د حمل لومړۍ نه د قوس تر نیمایي پورې فعالیت کوي. د دغې ادارې په وینا دا مهال په ټول پاکستان کې 1,900,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي چې 1,000,000 یې د پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې اوسېږي. مجیب الرحمن وصال، ازادي راډیو، پېښور.
په رپورټ کې مو واورېدل چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو شمېر زیات شوی دی. مهاجر وایي چې په پاکستان کې ستونزې زیاتې شوې دي نو افغانستان ته ځي. هاخوا ته په روسیو کې د ایران په یو شمېر ښارونو کې پر هغو افغانانو فشارونه ډېر شوي دي چې د مهاجرت اسناد نه لري. شیراز د فارس ولایت مرکز یو له دغو ښارونو څخه دی چې له 2 ورځو را په دې خوا پکې افغانان ډېر نیول کېږي. په شیراز کې یو افغان ازادۍ راډیو ته وویل
په دغه یوه هفته کې نیول داسې نیول دي چې مثلا افغانۍ بدبخت سهار سریکار ته پلکې ته ځي، نو دی په ډز ترس کې له خپل اتاق نه وځي د کار په بانه باندې، نو هلته یا له غلو سره مخي، یا له مثلا د مامورانو سره مخي، پیسې ته غواړي وهل کوي. یعنی هغه مخکې خپل کې د موږ یو وطندار په دې شراط کې غلو ګرفتړی و. دولت په جامعه کې مثلا تیل زمونږ ماموران یو دوګا ته دی سره دی چې کینار ته بوله و، پیسې مسی ګوشي مشي دی هر څه ترې اخیستي و، نو په چاقو یې مواله و خوڅه کړی. نو ډېر خوا بعد سوله مونږ څوک نه لرو چې پوښتنه مو وکړي. مثلا شرایط ډېر خراب دي د افغانستان، نو خدای پاک دې وکړي چې مونږ پوښتنه وشي. ټول سراسر د شیراز خصوصا دغه شیراز کارخانې سیمان مثلا چارې رشمک باونر د سیاله کډسریز دا ځینې زیات مشکلات لري.
په شیراز کې مو د یو افغان مهاجر څرګندونې اورېدې. د ازادي راډیو د اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې سالی محمد سالی راغون کړي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ګرانو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم. سلام محمد سلیم له نوی پروگرام سره په غزنی کې د امنی پر ستونزو خبرې کوو. د دې ولایت امنیه قومندان سره مو ستاسو زینی ستونزې او شکایتونه شریک کړي. وروسته پر زینو نور ستونزو ستاسو پیغامونه خبرو. په بلوچستان کې د شونځیو پر تړل کېدو او سوزلو ځانګړي راپور هم درته لرو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو په پیل کې غزنی ولایت ته ورزو. د دې ولایت اوسیدونکو وایي په دې ورستوي کې پولیس هغه موټر سایکلان راګرځوي چې تریوه زیات کسان پرې سپاروي. خلک وایي پولیس یې د اسنادو پوښتنه کوي او په ځینو مواردو کې پیسې ځینې اخلي او ځوروي. په پیل کې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
محمد نسیم د فراز ولایت ولابلک ولسوالۍ ته خبر رسوم. موږ محترمو د دغه غلو څخه ډېر په ازاد یو. په تاسې د دولت چارواکو سره دا غور رسوئ د دغه غلو مخنیوی وکړي او د غیر مسؤولو سوالو کسانو ته مو پاکي ورسوله.
د اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په همدې اړه مې د غزنی امنیه قومندان خیالباز شیرزوی پوښت چې خلک شکایت کوي پولیس یې ځوروي او تریوه زیات کسان پر موټر سایکل نه پرېږدي. آیا رښتیا هم پولیس په همدې پلمه خلک را ګرځوي پیسې ځینې اخلي او ځوروي؟ امنیه قومندان وایي
دا پکلاک دا ول سره را دوام چې موږ دې د موټر سایکل والا وڅخه پیسې واخلو. صرف موږ هغه موټر سایکل چې اسناد نه لري او په هغه باندې دوه پښتۍ نفر سپاروي. موږ د هغه نه غواړو چې هملته وګرځي. دا اکثره پېښې چې کېږي ترورونه چې کېږي دا دوه پښته موټر سایکلانو نه کېږي. نو موږ پولیس دا حق لري چې هغه ودروي د هغوی د اسنادو پوښتنه وکوي او هغوی رهنمایي کړي چې خپلو موټر سایکلانو ته اسناد پیدا کړي او ورته وویل شي چې تاسو موټر سایکل باندې باید یو نفر سپوروي. نه دا چې دوه درې نفر په یو موټر سایکل باندې سپاروي. دا هغه موټر سایکلانو له طرفه چې نفر ورباندې سپاروي تروریستي پېښې سرعت نشي. نو موږ دغه کار د دې په خاطر باندې کوو. ته پوهېږي چې دا اکثره تاسو سره څو خبرې کوي هغه د دې وطن خلک دي مګر هغه د طالبانو په خوا باندې دي. دا همداسې موږ یو دسګالرو دلته چې یو سلو نونس په نام سره دی هغوی ته هم شکایتونه کوي. حتی د عسکر په نام شکایت کوي چې زه په پلانې پسې کې موږ ته مهمات نه رسېږي چې را ونه رسېږي. زه په ستا تړلوم بیا چې زه تلیفون کوم هغه ښکنځل کوي.
مخکې له دې چې دغسې یو اقدام تاسو وکړي آیا تاسو په سیمه ییزو رسنیو کې داسې اعلانونه کړي دي چې ټول خلک له دې موضوع خبر وي؟
تقریبا د یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ هره شپه د موټر سایکلانو او د وسایطو د اسنادو په مابین کې د رئیس دولت فرمان دی او د شورای وزیرانو پریکړه ده د کابینې پریکړه ده. په هغې باندې موږ خبرې کړي دي او خلک مو دې ته را دعوت کړي دي. بیا هم کله نه کله همدغسې پېښې صورت نیسي. موږ مجبور یو چې هغه څوک چې غیر قانوني چلندونه کوي هغه قانون تطبیق ته تشویق کړو.
قرباغ ولسوالۍ کې په دې ورستۍ کې د ټلیفونونو ځینې خادي غیر فعال سوي دي. د وسلوالو د ګواښونو له کبله خلک هم په دې برخه کې ځینې شکایتونه لري. د دغو خادو د بیرته فعال کولو لپاره څه هڅې پیل سوي دي؟ امنیتي ځواکونه څه ډاډ ورکوي خلکو ته؟
نو کوم ځای کې چې پای دې هغه ځایونه په کامل ډول سره په امنیت کې دي، هلته کوم تشویش نشته. د دې کمپنیو نه پر راغوښتي وو، هغوی سره ما خبرې وکولې. که چېرته دغه تلیفونونه دوی خلاص نه کړل، موږ به را قانون ته سپرو. قانون څنګه چې دی دي، موږ سره تعهدات کړي دي، دولت سره تعهدات کړي دي، هغه ته موږ د څرنوالۍ په معرفي کوو چې څرنوالي دې په معرفي تصمیم ونیسي.
بلې قمندان صاحب، په مخکني پروګرام کې مو یو اوریدونکي څخه یو پیغام درلود چې د ویل چې په مقر ولسوالۍ کې په ځینو مکتبونو کې پولیسو پوځي اډې جوړ کړې دي، او هلته زده کوونکي نسي ورتللی. د ویل دي چې بیا هم انتخابات را روان دي، او کېدای شي چې بیا له ځینو مکتبونو څخه پوځي اډې د په وینا چې جوړ شي.
تاسو معلومات د څومره دولتي کارمندان دي، دا ټول د معرف بچیان دي او دا د معرف محصول ده. زه فکر نه کوم چې څوک د معرف د زده کړې ځای نه یوه پوځي اډې جوړه کړي. دا د پکرا کار سره را دوام. زه د دې بېخي طرفدار نه یم. موږ په یو مکتب کې هم کوم پوځي پوسټه نه لرو. پوستي ورکې موجودې نه دي. بواغذ کې یو څه مشکلات وو د رئیس صاحب د معرف سره. مکتب یې بل ځای ته ناست شول، او هملته مکتب وو. نور موږ په هېڅ مکتب ولسوالۍ کې په مکتب کې نه یو نشته، او هلته موږ کومې غنډې لرو، یعنې کوم دفاعي سیستمونه په مکتب کې نه لرو. او طلاب باید په ازادانه ډول سره خپل درسونه ووایي، او د هغوی ته موږ د درس زمینه مسعیده کړو. او په انتخاباتو کې که چېرته کوم ځای د انتخاباتو د فکر کوم چې رخصتي به وي، او که چېرته په مغه ورځ باندې انتخاباتي سیټونه هملته موجود وو، نو موږ به هملته ورځو. که انتخاباتي سیټونه نه وو، موږ د دې سره کوم غرض نه لرو.
ویل کېږي په دې وروستیو کې چې په جنوبي ولایتونو کې پوځي عملیات پیل شوي دي، اکثره وسله وال غزني ته راغلي دي، ځکه نو په غزني کې ناامني هم زیاته سوې. لکه د اندړو امنیه قمندان ووژل سو، دغه راز په اندړو کې ځینې زده کوونکي ووژل سول. آیا رښتیا هم له جنوبي ولایتونو څخه په دې وروستیو کې وسله وال غزني ته درغلي د پوځي عملیاتو له پیل سره؟
زه دا نه ردوم. کېدای شي هوا ګرمه شوې ده، او تعداد وسله وال د هلمند نه د کندهار نه دې خوا ته راغلي. مګر دلته داسې ځپل شوي دي چې تقریبا په تېرو دوه هفتو کې د 500 نفر نه زیات دوی د منځه تللي دي. او دا چې قمندان دی اندرو شهید شوی دی، نه دا واقعیت لري، دا خبره نه ده. مګر دښمن د پردن په دا ټوله په مغه هغه کې موږ د یو نفر لرو چې هماغه شهید شوی دی. نور کوم تلفات موږ دلته نه لرو چې موږ د نور تلفات ولرو. نو دا د دې دلیل نه شي کېدای چې دلته هغه نشته، د امنیت نشته. او طلبان چې زه وایم شاګردان صرف یو شاګرد وژل شوی دی. دا هر څوک چې وایي چې دا شاګردان وژل شوي دي، د اندړو په ولسوالۍ کې دا خبره دنیا ده. دولس نفر نیول شوي وو چې د هغوی نه ووژل شوي دي. په دې اوو کې یو نفر طالب و، نام یې خلیل الرحمن و. نور ټول ملکي خلک وو. دا د سیاسي کمپین د استعمال په خاطر مې خلک د دې څخه ګټه پورته کوي. او پنځه نور نفر هغه خوشي شوي دي. نور هېڅ کوم داسې خبره نشته دی چې دا د دې دلیل وګورو چې دلته امنیت نشته.
د غزنی امنیه قمندان خیالباز شیرزوی و چې د غزنی پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
د پروگرام په دې برخه کې تاسو زین نور پیغامونه راخلو چې په تیر ورځ کې مو تر لاسه کړي. دغه پیغامونه له تبصرې پرته خبرو چې چرواکي ووري، او د اوریدونکو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
عباس ورداګیم د سید آباد له ولسوالۍ څخه. د ورداګو ولایت په خاص ډول د سید آباد د ولسوالۍ مجاهد ولس د سکیورټی کمپنیو د کړنو څخه سخت په تنګ راغلي، او هر ورځ یوه یا څو کورنۍ د دې بدنامو کمپنیو له لاسه د غم په ټغر ناست وي. دا چې په دې کمپنیو کښې یوه هم د دفاع د وزیر رحیم وردګ ده. زه غلام حسن د تورغر کری اوسېدونکی یم. د تورغر کیر ته هېچا خدمت نه ده کړی. ما تاسو محترم وزیر ته خواهش کوم چې د ننګرهار ولایت اړوند کوم مشران دي هغه د دې حالت ته وهڅوي چې خدمت وکړي. او تورغر ته نه ملي پوځونو ته خدمت کړی، او نور کوم شي. او څرګند چې پخوا وو ما چې دوامداره پاتې زه زنده باد ازادۍ راډیو.
زه د بلوچستان څخه اجاز الغفور چکدی خبره کوم. نیټو د اسال جوړ کړی دی نن پر افغانانو. راسی خبره په سیاسي طریقه سره حل کړو. څه ضرورت یې ومرګو ته؟ کم خلک چې نن د افغانستان پر حکومت کښېنولي دي، دا ټول رشوتخواري.
کریم الله دی پکتیا ولایت زجرې ولسوالۍ اوسېدونکي د کابل نه خپل پیغام ثبتوم. زما عرض دا دی چې دا کابل کې د ثور په 23مه ځان وژونکی برید دا مو په کلکه اندو دا د افغانستان دښمنانو کار بولو، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان خلاف کار شوی دی، ځکه چې د افغان د ګناه افغانانو ښکار شو. د ځان وژونکي بریدونه مو په کلکه غندو.
چې پیلن د فرانسې هیواد د پاریس له خاره تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. زما هیله د افغانستان د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي، د خارجه چارو له وزیر او په افغانستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو څخه دا ده چې باید خپل غږ د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سازمان سره په ملګرتیا د ایران پر حکومت فشار راوړي، تر څو هغه افغانان چې د ایران د ظالم رژیم لخوا نه په وړو مختلفو جرمونو نیول شوي او فعلن یې زیاترو ته د ایران د حکومت لخوا نه د اعدام سزا اورول شوی، باید د افغانستان حکومت خپلې ټولې هڅې پر کار واچوي او په ایران کې د افغان زندانیانو پر موضوع باندې د افغان د ایرانی حکومت سره خبرې اترې ترسره کړي.
زه کریم الله پکتیا ولایت ته هیڅ راست کار نه ده شوی، بالخصوص د جهاریو ولسوالیت ته، ځکه چې سارکونه لارې بدرې خامې او روډونه خراب او ډېر مشکل د موټرو کې مونږ ته پوهېږي او باید ضرور نه ضرور پروژې راواستوي د کار په کولو کې ونډه واخلي، ځکه چې زموږ ځای کې بېخي کار نه ده شوی، بالخصوص د پکتیا ولایت ته چې بالکل د مونږ ولایت کې کار نه ده شوی. دا ولې زه محمد نذیر له لوګر ولایت څخه تاسو سره تماس کوم چې لوګر سړکونه ډېر خراب دي، پاملرنه نه وکړي چې لوګر پرمختیا لپاره.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی ډېر ښه سړی دی، خو په تنګ کې داسې مشاورین ناست دي چې د ده د رنګبدي لپاره ډېر بد کارونه کوي. دلته ځینې و هغه کاندیدان دي، د اوس نوي کاندیدان دا هغه غواړي چې سو استفاده وکړي. دا وایي چې موږ ته والي صاحب خپله څنډه کانډ کوي، موږ والي صاحب په خپله راوستلی دی دلته د کابل نه. دا موږ ټول کار په دې باندې کړی دی چې والي موږ راوست دلته.
بلې زه کریم الله ماتیار د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د بلخیل او د ګریژنې کلي څخه خبرې کوم. څرنګه چې په تیرو نهو کالو کې په مختلفو ډولونو افغانان کړیدلي دي، خاصتا د طالبانو په چودنو او د امریکایي ځواکونو په بمباریو کې تلفات خو یې واضحه بېلګه ده. په دې توګه په 1988 کال د رژیم میاشتې په 9مه نېټه زموږ په کلي د امریکایي ځواکونو لخوا بمبار وشو چې په نتیجه کې یې دوه کسه په شهادت ورسېدل، 15 ټپیان شول، د یوه جامع جماعت تر څنګ پکې 12 کورونه هم وران شول. څو ورځې وروسته د کرزي صاحب لخوا خوست ولایت ته پیسې راغلې چې د شهیدانو ټپیانو او ړنګو شویو کورونو په وارثینو باندې وویشل شوې. خو متاسفانه باید ووایم چې زموږ شهید شوی جماعت لپاره هیڅ پیسې ورنه کړل شوې. موږ نه پوهیږو چې آیا جماعت پیسې نو نه دي منظوري شوی او که چارواکو پټې کړې.
یو چې مخان زه روډ مسواله ما په راه ټول ټول سره یو شی اتفاق شي ته په تر لاس نه کړی دا نو لاس واخلې چې سره پیغام دې خپل وکړا ته آی دا ډالر په نشه مس لیونه ای پر ځخته یو نو مو جوړوا درد دې یو زخم زاختل زغمل ایمشم دای په ځای نور زخمونه مجوړه وازر دلن منې څنګه سره ونس ته سر په تماس کېما.
زه د ورته ویو ډېر وړي مالې ته غازی دې ټروپیکو نام ډېر پټانګ ډېر په دې د څنګه لا څو ډېر وونه نه دا د ټول جمهورې نظام در کړای دي ټول دا سفر را ټول دا سړي چې د خلکو د شوات غوړې او ټول شوات نه غوړې د موټر سره مقصد دوه درې درې پس غوړې د بایک باندې خبرې کوو د تل چارخې هغه نه ډېر څه د پازو سمې د تل چارخې ټروپیکو نه.
په تیر ورځ کې مو د تعلیمي ستونزو په اړه هم د سو اوریدونکو پیغامونه ترلاسه کړي.
زه د خلاف وګړي د خوګړولو سوالي د پتی خرګي د کلی د ننګرهار ولای پتا سره ماډی کني ولې ورور زمون په سودا زمګه هتا کې ولې سمون درشوي دا چې دا یې تنه کتابونه شته او نه دی هاتی دی ولې نشته او د جنه کوم مکتب سره مون درشوي په دغه کې تعمیر نشته جنه کې کله دی ونه لاندې کې نه کله زی کې نیمه دې ماره ته هله کو چې مونږ ته کتابونه را ولي دی دا جنه کو ته مکتب تعمیر جوړ کی او مونږ ته د هاتی دیوالو کې مونږ ښه ګردان تختی او سلام دا ویرا دې زندهبار شاگردان او د مکتب د مزامینو څخه خبر نه وي او علم په نورو څخه فرض دی خدای څخه غواړم تاسو وحدات بل فوجي رحم عدالت د انسان حق کې ګندنه د انسان شخصیت ته په درنډه سترګه تاتل.
د تعلیمي ستونزو په اړه مو د اوریدونکو څو پیغامونه واوریدل. تر پولې هاخوا په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو سوځل دوام لري. په بلوچستان کې ځینې خانان او ملکان ښوونځي تړي او خپل شخصي استفاده ورڅخه کوي. د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته په دې اړه ځانګړی راپور لیږلی.
د قلا سیف الله په ډیری کلیوالو سیمو کې دا مهال د ګڼ شمېر ښوونځیو غولې د تنکیو ماشومانو پر ځای د سیمه ییزو خانانو او ملکانو په میلمنو ډک دي. په دې سربیره د یو شمېر کلیو خانان د خپلو کلیو له ښوونځیو څخه د ګودامونو په توګه کار اخلي او یا یې هم ورڅخه د خپلو رمو دپاره وندرونه جوړ کړي دي. د قلا سیف الله په ښار کې هم د لیک او لوست کچه د ایالت د یو شمېر سیمو په پرتله خورا ورسته پاتې ده. یو تن اوسیدونکی محب الله یې په اړه وایي:
دلته زموږ په علاقه کې انت پسند نظر دلته ډیر زیات دی. هغه لوج زموږ تعلیمي ادارې چې دي هغه د دغه لوج څخه پاتې راغلي دي او ګورمنټ چې دی هغه ته دوی ته ټیچرانو یا د استادانو تعداد چې دي نشي ورکول زیاتولی او کوم استادان چې وي هغه هم په سیاسي سرسوخ کې سفارشو باندې لګېدلي یا ملک یا سر د کلي مصر چې وي د هغه لوج څخه هغه تعلیمي اداره دغه کور جوړ شوی اغلا تعلیمي ادارې څخه بیٹک جوړ کړی.
د سیمه یو بل اوسیدونکو واجد بیا را سره د خبرو پر مهال وویل چې د ښار په ښوونځیو کې د ښوونکو شمیره کمه او د زده کوونکو خورا زیاته ده. د زیاته کړه
یو سکول دی ګورمنټ هاي سکول کلاس پلاچ د ښار په منځ کې دی او 1500 تعداد د طلبه تعداد دی او استادانه 15 استادان دی. په 15 درس کې 15 هر کله غیر حاضر وي کله شل او کله 1500 استادان د دوی پورسی.
د واجد په خبره په یو شمېر کلیو کې بیا خانانو له ښوونځیو څخه میلمستونونه او ملایانو مدرسې جوړې کړې دي. دی وایي
دغه سې د کلی سکولونه دي چې زه په خپل زموږ خاص علاقه چې دغه پیتاو ترخه دولت زی ورته وایي هغه کې ګډ 15 سکول دي. په 15 کې یو میډل سکول دی چې تر اوسه استاد ګرسنه دي کیسونه چوکیدار لري نه چوپړاسي لري اس نه لري. همداسي څلور سکول په پرایمري سکولونه دي چې په هغوی کې یو زموږ د خپل دولتي کم ملک چې دی هغوی خپل مهمان خانه کې جوړ کړی ده او خپل بالستان هر څه وراوړي دي دالته مهمانه کې کښېنوي. او بل سکول دی چې دلته د پروړ ما په خپل سترګو کې لیدلی دي چې د غواو د فارې پروړ کې شي دي. او بل مکان د سکول د فارې تعمیر شوی دی او خپل هغه ته جوړ شوی د سکول د فارې دی. خودلته اوس مدرسه کې خلاص ده. ملایان او طالبانو ته سبق کې شي د دینی سبق چې هغه ملایانو سبق دی. او دلته بل دا چې دغه دی چې اخترزی یونین کونسل چې دی په دې کې تقریبا موږ ډېر سکولونه یو سل اتوي سکوله موږ وشمیرل چې یو سل اتوي سکولونه کې اتنوي سکولونه بندولو او درس سکولونه خلاص. نو په دې درس سکولونه کې یو داسې میډل سکول دی چې ایم سکول دی په تارواله کې منظور دی چې زه په ځالته زوکړم. نو په دې سکول کې دا ټیم خاص د نوابزادګانو علاقه ده. نو په هغوی کې دا وخت سکول ګرڅه بند یو اسلامیت ټیچر دی چې هغه هم دا وخت سردارانو والکانو ته التا قاعده الف سفاره او داشان کودری
په قلا سیفلا کې د ان سی ایچ ڈی په نامه موسسه چې پسمه کې یو شمیر لومړنی خوندزه تم ویلوي یو تن کارکون کې عبد الستار را سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې اړه حکومتي چارواکیو ته خبر ورکړي خو له هغه خوا لا هم کوم اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی د پسې زیاته کړه
په دغه اړ کې موږ په دغه حق کې موږ کلو کلو ته د کلاس پلا یو یو کلی ته مشتللیو الته په کلی کې مور سوشل موبلایزیشن میټینګز کړي دي پر مجتون مسجدون باندې مور کښنستلیو د خلکو په پټکانو کښنستلیو الته مل خلکو سره دا مسله باقاعده باس کړي دي په تر باس لاندې مور وسل کې چې مور د تعلیم د فعالیت لپاره یا په کلو کې د بوند سکولانو د لپاره چې کوم ځای استادان پر ډیپټي باندې حاضرانه نه کوي کښنان دغه ګرځي الته مور څه کولای شو چې دغه لپاره یو کار وکړو یعنی مور زیات څه زیات دا کوي چې دغه بوند سکولانو رپورټینګ وکړو محکمه تعلیم ته او کومې بالې ته په کلاس پلا کې غالبا دا چې هیڅ کولم پاتې شوی نه دی چې داغه مکمل سټیټس یا حیثیت چې هغه باندې خلاص دی نیم خلاص دی تمام سکولونو سټیټس چې دی هغه موږ رپورټ کړی دی هم ایجوکیشن ډیپارټمنټ او هم د ان سی ایچ ڈی بالا حکام ته
ها خو بیا د بلوچستان ایالت د پوهنې وزیر طاهر محمود خان هم را سره د خبرو پر مهال وویل چې کېدای شي ورته ستونزې به وي خو دوی لا هم پرې خبر نه دی د وویل
نو په دې کې هو سکتا دغه یو مسله دی ان شاء الله موږ لګیا او کوشش کوو چې دا مسله صحیح هو سکتا دا خبره صحیح لیکن دا اوس 11000 سکولو کا وزٹ اور دې کرونا یو ورځ دا دوه کال کې خو نه کیږي موږ لګیا یو دا خو زور شپې تک باندې چې موږ په کھاتا کې رالې اور موږ لګیا یو چې ان شاء الله دا مسله حل وي ان شاء الله دا حل شي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمیر ښوونکو او زده کوونکو د ناامنیو له امله خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی
سید شاه سقیم راپور راکوي تاسې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ وست د پروګرام د پای شی بوتن نږدې سی ویو تر بل پروګرامه د خدای په امان
ja